تړي مشي یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې د حکومت د اجرایي رئیس او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د حکومت اجرایي رئیس هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅولي او ولسمشر بیا د هغو ولایتونو له خلکو د تپید پروژې د امنیت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي. دغه راز د احمد واصل په اړه چې په اروزګان کې وسله والو طالبانو وواژه هم نور معلومات اوریدلی شي. احمد واصل څوک وو او ولې وسلې ته لاس کړی وو او ولې ووژل شو؟ د امریکا د ولسمشر د وروستۍ وینا له حاله مو هم خبره وو، خو لومړی قسم سولم ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ورڅخه تیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت د بغلان په ډنډغوري سیمه کې د پرمختګ خبرو کوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول شي. د همپورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. اشرف غنی تر ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل:
د ټاپي برخه کې تاسو نه برسته وو، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې ولایتو والی صاحبانو عسکري، اما له ټول نه له ولس نه برسته مې وکړه. دا یې موږ او تاسو راتلونکي
د ټاپي پروژه د لندۍ په 22مه د ترکمنستان په مالی سیمه کې رسمن پرانستل سو او تمه ده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي. د دې پروژې پایپ لاین نږدې 300 کیلومتر اوږد دی چې 215 کیلومتر د افغانستان له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دې پروژې له ترانزیت څخه 400 میلیونه ډالر افغانستان ترلاسه کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډي مبارزې خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن د ترکیه جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار ښاغلی سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنۍ چارو او د دفاع وزیرانو سره خبرې اترې لري.
تواب غورځنګ زیاته کړه چې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ به شغلې اتمر د ناتو په چوکاټ کې د ترکیه د همکارۍ پر دوام او پر دوړخیزو همکارۍ خبرې وکړي. حنیف اتمر به د ترکیه د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له والي عهد سره د چهارشنبه په ورځ د عربي متحده اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړې دي. جنرال عبدالرشید دوستوم همدارز له شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د تروریزم پر ضد مبارزې او په سیمه کې د بنسټپالنې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي متحده اماراتو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. افغانستان تیر کال عربي متحده امارات سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړ چې د دې تړون له مخې دغه هیواد په اقتصادي او امنیتي برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومندای په لاس کې ده، تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته وویل:
مېرای امنیتي ما
د هوا او زمين بورای دښمن امنیتي ځواکونه د ځکه او هوا له خوا پر دښمن عملیات کړي. یو اندازه پرمختګ مو کړی دی، خو لا هم د سیمې یو مخ نه دی تصفیه شوی. جنرال مراد زیاته کړه چې یاغیان له نور شمالي ولایتونو او له شمال ختی څخه وسلوال بغلان ته راوستي دي. د بغلان په جګړه کې چې نن لسمه ده، د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسکونو مخالف وسلوال وژل شوی دي او د افغان سرتیرو تلفات 50 ته رسیدي. ا وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سختریزو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر تېر ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال په دې اړه وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
They try to portray themselves as religious leaders. د خپل مشروعیت لپاره هڅې کوي. دوی کوشش کوي چې ځانونه دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دا ردوم. موږ باید کله هم دوی ته دا مشروعیت ورنکړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي. دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وښنه خو بې ګناه نارینه شځه او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. اوباما د قران کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک ازغم تر او بلل د ویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولړوي او یاد دین په نوم خلک نشه کوي. په سپینې ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې د لومړی ځل چې اوباما یو جمعه ته ورغی. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سی پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. دارالشفایی تېره ورځ ونیول سو او چارواکو د هغه د نیولو علت نه دی بیان کړی. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویبپاڼه لیکي چې دارالشفایی په تهران کې په خپل کور کې امنیتي ځواکونه ونیوی او دا یې ونه ویل چې ولې نیسي او چیرته یې بیایي. یو شمېر سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې له دارالشفایی څخه په وروستیو میاشتو کې امنیتي چارواکو پوښتنې کړې وې. دارالشفایی پخوا په لندن کې اوسېده او له دوو کلونو را په دې خوا تهران ته ستون سوی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په جنیف کې په موقتی ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورونی جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون له استازو سره له جلا کتنې وروسته د مستورا پرون ویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15مه نیټه ټاکلې ده. هغه ویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې نه یوازې د دوی لخوا بلکې په خبرو کې د ښکېلو خواوو له لورې زیات کار ته ضرورت شته. د مستورا ټینګار وکړ چې خبرې نه دي ناکامه سوي بلکې د سولې پروسه د نړیوالو ملاتړو د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې سمدستي مرستې ته اړتیا لري چې پاتې مسایل هوار سي. په جنیف کې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون استازو غوښتنه کوله چې باید د دوی تر کنټرول لاندې اتلسو سیمو ته سمدستي مرستې ورسول سي. او د دې محل روسي خبر دا چې د امریکا عدلیه وزارت ویل چې د کانساس د سیمي یو تن اقرار وکړ چې پلان یې درلود د امریکا په یوې پوځي اډې کې د موټر بم چاودن وکړي. په فدرالي ادارې کې څارنوالانو د چهارشنبې پر ورځ ویل چې جان بوکر غوښتل چې د کانساس په منهاتن کې د فورت ریلي په پوځي اډه کې د امونیم نایتریت له 0.2 ډک موټر ته چاودن ورکړي. څارنوالان وایي یو شکلن بوکر یو فلم اخیسته او د غوښتل چې دا پیغام تر ځان وژونکو بریدو وروسته خپور سي. په دې فلم کې د امریکایانو ته وایي تاسو په خپل کورونه کې ناستیا سو ګومان کوي چې د عراق جګړه ختمه سوه. نن موږ داعش ستاسو د کورونو تر دروازې را ورسوه. بوکر د امریکا د فدرالي ادارې پولیسو ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړي دي. د 2015 کال په اپریل کې نیول سوی و. دا تر دې دمه خبرونه.
دا قسم سولمال نمنانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایي رئیس په نوې دیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه گذارهای هندی رو که در بخش در افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
افغان ولسمشر بیا کندهار ته په سفر کې د هغو ولایتونو له خلکو د تپی د پروژې د امنیت په برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه چې دغه پایپ لاین ترې تیریږي.
تپی برخه کې تسنه برسته دای موږ او تاسې راتلونکي.
دولس کلن احمد واصل چې په اورزګان کې وسلوالو واجه څوک او ولې وژل شو.
خپل دا رپورټ د خپل کوډ پای کول او خپل ځان د پای کول نو ماشومو
دی مو نه. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوی او مخې باید ونیول شي.
You also have another concern and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violent acts of the very few.
د یو اسلامي مرکز لمشر سره چې د اوباما وینا یې نږدې اوریدلې ده، هم مو خبرې کړې او دغه وینا د اهمیت په اړه مو د هغه نظر غوښته.
ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د حکومت اجرایه رئیس یو شمیر هندي سوداګر او هندي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نیویډیلي کې د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې اجرایي رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګری وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي او همدارس د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.
رئیس اجرایه صحبتی داشتن در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان.
اجرایي رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبري وکړي. همدارنګه هندي سوداګر وهڅول چې د کارموندنې، انرژي او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارنګه د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاد کړه چې افغانستان لمړی د اورګا دی بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرایي رئیس په مشرۍ د افغان پلاوی له سفر وروسته به اوس ټاکل شوی دی چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوه هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2014 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمیر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې او دا مسله وسیړل شوه چې څرنګه د حل لار ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې د غدري هیوادونو تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ییز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرایي رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرایي رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
و مرزل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. د سیمې په کچه د افغانستان یو ستره پروژه چې هند هم پکې شامل دی د تپی پروژه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته په سفر کې د کندهار او څلور نور جنوب غربي ولایتونو له اوسیدونکو وغوښتل چې د تپی د پروژې په عملي کولو کې په تېره بیا د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره مرسته وکړي. اشرف غنی دا څرګندونې تېره ورځ کندهار ته په سفر کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره په یوې غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې کندهار ښار د خصوصي سکتور استازو له ولسمشر څخه د تولیدي فابریکو او صنعتي فعالیتونو لپاره د برېښنا د راوستو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د کندهار او هاغو سلور ولایتونو له اوسیدونکو څخه چې د ټاپي پروژې په مسیر پراته دي وغوښتل چې د دې پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. خاغلی غنی د ټاپی پروژه د هواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وګڼله. ویل چې دا پروژه نه یوازې دا چې پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان غاز لګدوي، بلکې له 1500 میگاواټه برېښنا څخه به په هواد کې ګټه واخیستل شي. خاغلی غنی دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کندهار ښار کې د سیمې لسپینګیرو او مخاورو سره په یوه ناسته کې وکړه.
د ټاپی برخه کې تاسو برسته وو امنیتی سکتور نه ولی سبنه ټول د دې 15 ولایتو والی صاحبانو عسکري، اما له ټولنه له ولس نه برسته مې پکړه. دا یې موږ او تاسې راتلونکي ده.
ټاپی هغه پروژه ده چې د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. په پام کې ده چې دا پروژه تر 2019 میلادي کال پورې بشپړ شي او افغانستان به له ترانزیت څخه هر کال 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په جوړې ناسته کې د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو جمهور رئیس ته په هغه ولایت کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ او هیلې ځنې وکړه چې دې ښار ته د برېښنا په راوستلو سره د تولیدي فابریکو، صنعتکارانو او سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصر الله وویل چې له کابو څوارلسو کلونو راهیسې د برېښنا نشتوالي د دوی فعالیتونه ځنډولي دي. خاغلی نصر الله وویل چې که د برېښنا ستونزه هوار شي د فابریکو له فعالېدو سره به زرګونو خلکو ته د کار زمینې برابرې شي.
چیرې زموږ د برق مشکل حل سي، زموږ تاجران و دې ته زړه شپي چې د څې خپله سرمایه ګذاري په کښې کې وکړي، ښه د حکومت سره په شراکت باندې وي او په خپل سکتوري خصوصي باندې وي، دوی سرمایه ګذاري کوي او په دې کې پانګه اچوي، زموږ ډېر انسانان به په کار اخته سي.
خاغلی غنی د کندهار ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا 1500 کیلو واټه چې د ټاپی د پروژې تر څنګ تیریږي د خلکو ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان خلک سره له دې چې د ټاپی پروژه د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ګڼي، پر امنیت هم اندېښنه ښیي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو عمومي قمندان وایي په کندز ولایت کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد په څو پړاوونو کې پراخ پوځي عملیات وشي. شیر عزیز کماوال ازادي راډیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ تر پوځي عملیاتو وروسته ګڼ سختریزو وسلوالو د افغانستان شمال ته مخه کړې او هلته ځای په ځای شوي. تر دې مخکې د کندز د امام صاحب ولسوال اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د تاجکستان او نورو هیوادونو ګڼ سختدریزي وسلوال حضور لري. صالح محمد صالح د پولیسو له عمومي قمندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوال سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو پر ضد تر اوسه اقدام شوی دی.
بهرني جنګیالي موږ تاسو ته معلومه ده، بعد هغې نه چې په وزیرستان کې عملیات وشو د پاکستان د فرد دخوا نه، نو دغه مرکزونه د په وزیرستان کښې د منځه لاړو. ټول خارجي جنګیالي زه خو ورته دښمن وایم، د موږ دغه دښمنان راغله افغانستان ته رانوت او شمال خواته، چې په دې کښې د چچن، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه عرب پنجابیان دی راغله. دی د پاره بهترینه پناهګاه دی د شمال او خصوصا شمال شرق انتخاب کړي چې دوی ځینه خپل هغه شوم اهداف سرته نیسي. مګر دغه تاجک یا خارجي جنګیالي چې په هغه سړی باندې خلک وایي دونه هم نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان کښې تیت دي. دا هغه خلک دي چې د خپل وطن نه واره دي او د مونږ او تاسې د مصالح دښمنانو سره یو ځای شوي دي. خپل منافع د خطره دلته جنګېږي چې نه خپل وطن ته تللی شي او نه دلته ځای لري. دومره قابل تشویش هم نه ده، دی دومره ډېر اوسېږي چې مونږ لپاره کوم خطر.
بلې، دغه سختریزو وسلوالو چې تاسې دښمن ګڼي، تاسې څه فکر کوئ چې دوی ولې د افغانستان شمال انتخاب کړی دی؟
دا خو اکثره هغه خلک دي چې فرضاً ازبک دي، چچن دي، دا ازبک چچنو تاجک دی پله خلک تقریبا ورسره کلتور او همشیب دی او مشترک مناسبات ته مونږ د همسایګر سره په ټول سرحدي خطونو کښې که فکر مې د مونږ او تاسو خلک په دوه حصو باندې ویشل شوي همشیب یو، لکه په ایران کښې په جلال آباد پکتیا کښې همداسې دی پله په شمال او شمال شرق ولایتو کښې. دلته نو تاجک او ازبک ډېر زیات زړه ښه کوي چې په دې مناسب کښې سره.
بلې، د امام صاحب ولسوال ویلي دي چې شاوخوا 200 بهرني جنګیالي چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي په دې ولسوالۍ کې حضور لري او د افغانستان او تاجکستان پر سرحد باندې دوی خوندي مرکزونه لري. په دې برخه کې به څه اقدامات کېږي د افغان پوځیانو دخوا په سیمه کې؟
مونږ د کندوز د تصفیې دپاره څه مونږ دپاره دا څه خارجي اوسېږي داخلي اوسېږي د مونږ دښمنان دي. مونږ دې دپاره د کندوز ښار په 11 عملیاتي بکسو باندې تقسیم کړو چې مونږ عملیات د دی تقریبا پرون برتم هم شاید حلوه چې د کندوز د ښار په کندوز په سړک باندې یو څه دا تحرکات دښمن وکړي چې په دې نتیجه کښې د دوی 15 غټ قومندانان د منځه لاړه، لاره هم د ترافیکو مخ باندې واضح شوه. همدارقم مونږ عملیات هم اطراف د بالا حصارو دا نور نقطې شاوخوا د خپلې په شمول د امام صاحب د دغه ټول د موږ په نظر کې دی پلان واسطه دا ټول په مرحله وال شکل باندې موږ عملي کوو چې دښمن په دې کې تار مارکو.
انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په حواله راپور ورکړی چې روسیا په پام کې لري د هغو تهدیدونو په وړاندې د مقابلې لپاره چې له افغانستان متوجه دي د تاجکستان له پاو سره مرستې وکړي، البته نظامی مرستې چې دوی د دغو جنگلوی په مقابل کې مبارزه هم وکړي. ستاسو عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟ په دې اړه ستاسو سره هم خبرې شوې دي کنه؟
د پاتلا خو مرکزی حکومت سره خبرې شي، مګر ما سره په دې برخه کې خبرې نه دي شي. د اسلام څنګهرم زه په صفات کمانډان د زوند شمال شرق د موضوع نه خاص آگاهی ندارم چه وزیر دفاع واکن باید تشویش بدارید چه دشمنان د دوی نه منځنۍ آسیا ته رسېږي نیکیلارنه چې هغه دوی پرې مرګي کېږي.
دغه د پوځي عملیاتو خبره تاسو وکړه قمندان صاحب، مخکې هم داسې ویل سوي وو چې د کندوز ښار او دغه راز د ټول ولایت د تصفیه لپاره به پراخ پوځي عملیات کېږي، خو هغه عملیات وروسته ترسره نه شول. علت څه وو؟ ولې هغه عملیات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي؟
مخکې په افغانستان کې دوه کاله مخکې تقریبا په حدود یو نیم لک خارجي د ناتو قوتونه او نورو دوستو قوتونه دلته موجود د دې وتل په 2014 کال کې او بارې خو دا زموږ په ملي اردو باندې طبعا دا یو سلسله مشکلات لري. هغه چې دومره په پیشرفته تخنیک وسایل او تجهیزات او نظامي سلاو باندې مجهز و دی په مقابل کې جنګېده. نن موږ چې نیمګړی هوایي قواوې لرو، نور زمینی تخنیک هم پر صورت باندې ښه ده، موږ دوی سره جنګېږو. د موږ قهرمان اردو، قهرمان پولیس، دغه بار چې موږ ته پوډو باندې سه موږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړ چې دوی مخه ونیسو او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا لس چنده زیات شوي. تبا وګورئ چې دا اوس زمونږ تاسو امنیتي ارګانونه په هلمند کې مصروف دي، بغلان کې تاسو وګورئ چې د موږ عملیات شروع دي، همدارقم هروال به راځو کندوز ته هم دونه به خپل معنویات روحیاتو موږ د لاسونه ورکړو. د موږ یو نفر مساوي د هغې د سل نفرو سره دغه روحیه باید د موږ په ذهن کې ژوندۍ شي. انشاءالله زه تا ته اطمینان درکړم د تا امنیتي قوتونه او دفاعي دا توان لري د خلکو په مقابل کې وجنګېږي. دا چې موږ دا یو نیم کال یا دوه کاله مستقلانه دفاع وکړه، امید د دې هم شه نور هم د موږ روحیه جګر شوی، نور هم د موږ د وطن سره اشتیاق شوی، نور هم موږ په دې باندې متأخر شوي چې وطن د موږ باید دفاع څنګه وکړو.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوالو چې ویل د کندوز ولایت په ناامنو سیمو کې به د بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په چپو کې د ونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانو هڅو، د داعش پر ضد نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو یا نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو او دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو د وروستیو څرګندونو مسأله څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام کې ګډون وکړئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. احمد واصل چې د کتاب ملګری شون وسلوالو واژه، دغه 12 کلن ماشوم چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، د اورزګان د امنیت قومندانۍ چارواکو ورته د اتل لقب ورسته له هغې ورکړ چې ویل کېږي په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې تر 10 ډیر وسلوال وژلي وو. د اورزګان د امنیت امیر وایي د هغه کور او واصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی وژلی د پخوانیو بدیو سره تړاو لري، خو دا یې دقیق د مرګ پرته چا نشي اچولی. زموږ سیمه ییز همکار د واصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړي او په دې اړه راپور لري.
دا نه کړو چې د پلا په شهادت رسیدلې دي، نو د پلا چې شریته وې دي، بعد هغه دغه کښنه تاسو وګورئ، بیا د توپک اخیستې دي.
ها
هغه ورځ چې 12 کلن احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته قهرمان معرفي کیږي، د رزګان د امنیت امیر ریم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سبسو دی، د رزګان پخوانی امنیه قمندان توریالی ابیدانی وای
هر شپه زما سره په مخابره کې چې زړور صاحب مصروف و، زما سره په مخابره کې دغه الکه خبرې کولې او ډاډ مې راکو او ما ته به چې قمندان صاحب ته متنه سه موږ خپل د قرارګاه دفاع کوو چکچکې ورته وکړي.
دغه 12 کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې قمندان و او وروسته د حکومت سره د محلي پولیس په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په یوه 24 ورځنۍ محاصره کې تر لس ډېر وسلوال ووژل او کله چې محاصره ماته شول د روزګان د امنیه قمندانۍ د مسؤولینو لخوا ورته په داسې حال کې چې دی خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د کارمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د کارمانۍ په اړه داسې کیسه کوي.
دلته په خاص روزګان کې د وسلوال طالبان سره جنګونه کول، نو کله چې یو وخت دیمه شوي وه بیا د کوره دغه ماشوم پاتې شوي دا د پرون شهید سره وسیل جان، نو هغه بیا راپورته شوي وو چې هغه د کورنۍ هم پلار یې مړ شوی و، مشر ورور یې مړ شوی و، بیا د اکا سره درېدلی وو، دی تقریبا 14 کاله عمر یې درلودې، دی بیا د خپل اکا سره ورسره وو، هلته وو تقریبا 3 میاشتې دي، هلته به د وسلوالو سره په جنګ کې وه، دی ماچره وه، نو هلته دغه وخت پر دی ماچره را وچې دي د 3 میاشتې دی، موږ تقریبا یو میاشت کې چې موږ ډوډۍ هم څنګه نه کړې، دغه هغه پرې ورسېدل چې دي د وچ بلګونه دي خوړله، خو چې هلته ووهغې دولت وکولی شه چې د امکانات ورته برابر کړي چې واسي د هغه ځای دی را انتقال کړي، بیا هلته ووه بیا د دې خپل ورسره وو، د هغه ماشوم بیا دې ورسره جنګېدلې وو، تقریبا ورته مخالفین هم یو څه هلته اوس تاوان وسولي وو.
احمد وسیل چې تر مرګ 2 میاشتې مخ کې وسله پر مځکه شو، د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ د شونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمي د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازیګر مهال شاوخوا 4 بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله، د نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا تر برید لاندې راغی، لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوی غبرګي مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وه. د روزګان د امنیت امیر ریم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه، د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و.
دا ماشوم دا ماشوم یو ډېر کرامان ماشوم دی، نو شي کښته کې ماشوم یا دغه ماشوم دا یو کوم ماشوم خو ماشوم دی مو نه نو خو هر څه چې دا کار کوي هر څه به کې خوشاله
د 12 کلن احمد وسیل په غاکس کې چې موږ ته پرسیدلی ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کېږي، په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ ترڅنګ په وداسې تور بخوند درشي کړی چې پر د غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم دغه پلویانو د قهرمانۍ کیسې لیکلې دي او د غزای کېدلې نه هېرېدونکې بللې دي. د وژل شوي 12 کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې، خو ویل کېږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و، تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډلهیز برید کې د لاس ورکړي ول. په روزګان کې میشت خبرې اعلان وایي د هغه د ادري په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرستې غوښتنه کوله. کچوم د افغان پوسټ په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې 33 کلنۍ کم وي نشي شمېرېدلی، خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبري کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ باندې کې د احمد وسیل د وژل کېدو په اړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله رامنځته شوي او که د ماشومانو په لیس کې راځي، دا به په تاریخ کې نور کسان ولولي. محمد الیاس دی، دا ازادي راډیو هلمند.
د احمد وسیل په اړه مو واورېدل چې په اورزګان کې وسلوالو وژه، هغه 12 کاله عمر درلود او ویل کېږي چې
د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره وسلې ترلاسه کړې وو. د ماشومانو د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو او نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې باید له دغه کاره له ماشومانو څخه په جګړو کې کار وانخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمرجې څخه لیکلي دي چې امریکایان وایي امریکایي پوځیان به تر ډیره وخت په افغانستان کې پاتې شي. دوی هدف د سولې د خبرو ناکامول دي ترڅو د دې په دې پلمه په افغانستان کې پاتې کېدو ته لارې پرانیزي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکلي ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې هلمند هم سر ورښکاره کړي او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. دا اوس تاسو ته پیغامونه له مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. موږ هم هر مرو درته خبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسېد. خو اوس به قسم سلام تل بیا هم ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د ولایتونو له خلکو د همکاري غوښتنه کړې چې د غي پروژې پایپلاین ورڅخه تیریږي. ولسمشر غني د خبر پرون کندهار ته د سفر پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرنن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزه خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال د عربي متحده اماراتو په مرکز ابوظبي کې د دغه هیواد له ولیعهد سره د چهارشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو پر غژمنو خبرې وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. بارک اوباما په این وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ کړی چې د سختریزو لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد اشکاره خبرې وکړي. ایرانی خبریال او ژباړونکی بهمن دارالشفایی په تهران کې ونیول سو. دی د بی بی سی پخوانی خبریال دی چې د بریتانیا او ایران تابعیت لري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا په ژنیف کې په موقتی ډول د خبرو چې هدف د سوریې د کورونی جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا عدلیه وزارت وایي چې د کانزاس د سیمې یو تن اقرار وکړ چې پلان یې درلود د امریکا په یو پوځي اډه کې د موټر بم چودن وکړي.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. د دې او زینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړی بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ان ټکی ان کام. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د دو اونیزو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو لدی مخکې به د امریکا د ولسمشر امباراک اوباما د وینا مهم ټکی درواورو او د غرض به دغه د وینا په اړه د اسلامي مرکز دی و مشر څرګندونه واوري چې دغه وینا څومره مهمه و. خو لومړی زود امریکا د ولسمشر باراک اوباما وینا ته چې د لومړي ځل لپاره د لیو جمعه څخه د لیدو په محل وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداري ورکړ چې په امریکا کې مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. اوباما د خبرې تیر ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یو اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قران کریم او د امریکای تاریخ په استناد خلک زغم تر او بلل د ویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک پنهکه کوي. په امریکا کې په ورسته وکړي د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي. دغه تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورت کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یو جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري. خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. acts of the very few باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمیر دینی عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیر ورځ اوباما د بالتیمور پولویدیس کې وشونځي ته ورسید یو شمیر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې لړ دسمبر را پدې خو چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلکو وشل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت د خنزیر سر په پوسټه کې استولې وو. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډز وشوي. اوس د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوری غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبري وکړي چې بیا د دواړو ګوندونو دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو له لوري رد شوي. یو میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دی امریکا ته له داخلي دوه منه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره څه شي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو شغ وکړ چې د سخت دریځ ولوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. اوباما د لومړي ځل لپاره د په امریکا کې د جماعت ورغی. په دغه اسلامي مرکز کې د په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا هم یو له ګډونوالو چې د اوباما وینا یې له نږدې واورېده. زموږ د امریکا غږ آشنا راډیو همکار له نوموړي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اوباما په خپل وینا کې په کومو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دا نننی چې کوم سیاسي وضعیت د امریکا د انتخاباتو دا مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ضد خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوي نمائندگان چې بعض خبرې کوي، نو دا غي په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف دي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبره چې ولسمشر وکړي د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په اړه کې ډېری مهمه خبره داسې خبره چې مخکې هیڅ کله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قران عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغه ترجمه خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې موږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان وسی او ښه هوادوال وسی.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول ژوند په اقتصاد کاروبار کې د دې یادونه په کوم ټکو کړه؟
بله، او د دې خبرو دیوانه ډیر زیات تاکید وکاو، او خصوصا هلته په مسجد کې چې دعا کوم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغه هلته موجود دي، هغه نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې د ساينس او ټیکنالوژي او په نورو ساحو کې د امریکایي مسلمانانو چې فعالیتونه لري هغه ډیر په افتخار د هغه خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي دوی باید مونږ قدر وکړو. د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان هلته حاضر وو. هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلی خبرې مو کړي دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا وویل چې دا داسې خبرې هېڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما داسې خبرې مخکې هېڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره. چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړو، د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي، په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله وو خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدي چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلف ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، داعش او د نورو، د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې، تاسو عام ځوانانو سره وینئ، هغوی هم په همدې فکر دي، هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت، قاطع اکثریت د ځوانانو، افغانانو او نور مسلمانان چې دي، د افراطیت نه دوی نفرت لري، او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولی د مسلمانانو ته، او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي، او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري، لکه افغانستان شو، پاکستان شو، عراق، یمن، سوریه، دلته هم دوی حالت ګوري، او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په یوه اسلامي مرکز کې د امریکا د ولسمشر د پرونی وینا په اړه په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام ضیا سره مرکه و. دا مرکه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال مطیع الله عابد کړې وه. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه چې کله د ازادي راډیو خبرونه پای ته ورسیږي، د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو اورېدلی شي، او اوس هم د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس.
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات د افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزې جګړې چې په افغانستان کې روانه وو، د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخت دي. متاسفانه د شوم اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده، چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان، دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده، ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ اړوي، هم د سي ماشومان پکې جوړ کیږي. اغل ارقام چې موږ تلاس سره راغلي ده، د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوس پورې تقریبا 15000 وو او یو کسان په افغانستان کې جوړ او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3000 او 1409 کسان جوړ سوي دي، او 1402 کسان هم مرسوي، چې د دوی لمنځ تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې د چې افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیونه منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نه څه کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ پاکله ښه ګامونه پورته کړي. کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلې دي، معقدې ادارې نه را پدې خو تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځي او تلاسلسي درلوده، چې هغه اکثرا د الکانو نه انجونی، ولی اوس د غرقام چې موږ لاس راغلي د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9.15 میلیونه ماشومان لاسرسي لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځ تقریبا سلوي سلنه انجونی تشکیلی ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدان 9 میلیونه موثق دي کنه ځکه چې ځینی خیالي شوانزي او نور ارقام هم اوریدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومان څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په دیرسم د جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوال ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومان نه استفاده کیږي ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري د مجازات تاکل سیوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تایمارایل سود دوه مجلسان د شورا ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشره مغه توشه کړه وس نافذ ده وری متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې ماشومان نه ناور ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې مین په هیدلو سره هم د ماشومان نه کار اخیستل کیږي وری متاسفانه هم ده اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سی ویډیو او التا ساتل کیږي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان تریکاسا پولیس
وژن سویلی آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره
وخی دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زما کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بحث وکړو چې
محکمې له
خوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ګانونو څخه غوښتنه ساده
زموږ غوښتنه د دولت نه ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسون په 1994 کال کې تصویب کړی دی د هغه پاړوند مسولیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي وري متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخت دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان نه لوړ ده دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شین شي د لاسلیک کړي د مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټې اختصاصي چې د کنوانسیون د هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانې د یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتداد ایجاد اداري معقد نو تر دا وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کارم ور باندې جریان لري او مساوده جوړ سوي ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي متاسفانه د سي اراده د سياسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خایق اقدامات وکړي او د سيخه چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر شي
قدر مون اوریدونکو دا وز مردد اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیستی؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لسګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دغې موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې یې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خرچینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې یې ضررناکي او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوایې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغبی وورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزې سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزې پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا میان وي او د میان د انسانانو د خوراک دپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم ورته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، میانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مهي به مونی نیولو او کله به داسې و چې ډېر میان به مونی ول. چون فني او مسلکي خلک نه و، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان میان نیسي، د میانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جاله چي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پیښه کې شهید شو، مړ شو. نو میان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او بالخصوص په ننګرهار کې چې دا وخت ښه میله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خرټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کمول.
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې هم د ملګرو پخ کړي دي، نو په تبۍ پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې. چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نل مصرفېږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري، هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر مې لرلو امریکې ته، امریکې کې مې چې یو میان وخواړه چې هغه بالکل زموږ د میانو فرق هم نه و، خوند یې هم چندانې نه و، داسې د پیکوړې په شکل پخ شوي و. خو زما خوښ نه شو، بیا مې دپاره مې هم نه خواړه، چون زه د دې میانو او د سرکو او مسالو او دې کې پخ شوو میانو سره عادت وم. هغه راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شو. ما خو میان ډېر خوړلي، خو کومو خوندور میان چې د لشو والی یا لشکې لري، هغومره دا د بې لشو میان نه وي. د لشو میان چې هغه خواږه یي، خوندور یو، بالخصوص چې د کونړ
اوریدونکو، ماهیان بیلابیل ډولونه لري. د کابل ښار یو ماهی پخونکی ذبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي، خو اکثره زراعتي وي.
شپږ ډوله دي، سلور ده، رو ده، کراس ده، پتره ده، زغاره ده، لقه ده. دا میان دي. ما خپلو میانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سربي کې. دا وطني بیل خوند لري، دا پاکستاني بیل خوند لري، دا لقه مې بیل خوند لري. دا خام په خرخره ته ایسته کوو، هجه خرخره به نیسته کوو، بیا پس لغي وینځو، بیا اخته کوو، وږو مالګه ورکوو، که څوک داسې شوقي خوري ټوټه ټوټه کړو، مساله ورکو، کاړه کې ورته واچو. کابل نه ورته راځي، قندهار نه راځي، له ډېرو ډېرو جان نه راځي. سربي ته ډېره غټه میمپزي دالته دا خوري. جلال آباد له سیتامین نه ډاکټر راناتل نامه چې څونه نرې سل ډېره ګټه رسي، هغه چې موږ دې غوړې د څنګه ورخوشې کړو، دا سرې غوښې به وي نورې خالي لسې بس د غوړې نوم به پرې ولګېد، نور به یې له واده را وباسي. بیا به یې موږ ستاسو په قبګیر ورته راکل سې، غټ قبګیر دي، دې قبګیر باندې ورته راکل. بیا به دوه خوړل و دا مایه چې څونه نرې ډېره ګټه رسي، سړي به نه د مېږ غوښه خو ډېره ګټور شوې ده.
دای وای چې ډیر وخت له یو شمیر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړي، خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري. د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخوري، خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي.
موږ خو په کابل کې اوسې، کابل کې اکثره دوړي خنه ماهیان نه اوسي، او اکثره چې پیدا کیږي دا اوس سیزن ډیر د ځکه چې اوسېږي دي، نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي، او اکثره په بازارونو کې د منجلبي او نور شان سره یو ځای پخېږي. خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپلې پخو، او د بیرون نه چې یعنی راوړو د بازار نه، هغه غیر صحیح اوسې. بازار کې چې اوس ماهیان دوتي اوسي، نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي، کرچیګانو کې د بازار په مخ کې خرڅېږي. کله چې مایانې راوړل خاول خاغه خپله پاکوو، یعنې د دننه کې چې څه ناکاره اوسي څه کوو، او مسالهجاتو کې یخته کوو یې پرېږدو، تر څو چې ښه هغه مسالهجات یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کړي، او هغه په هغه کې یعنې ښه حل شي. وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخوو، یو دا چې کبابوو، یعنې چې بریانوو یې په غوړیو کې، او یو دا چې خپله په داش کې یا په زرورق چې اوسي په هغه کې ږدو، مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره. بیا وروسته له هغه نه په داش کې ږدو، داش کې د کمې درجې حرارت کې ږدو تر یو لس پنځلس شل دقیقو پورې. وروسته له هغه نه چې کله بس هغه یعنې بدون دې نه چې هغه وسوځي، یا داسې رنګ تیز شي، همداسې هغه سپین رنګه یې پخېږي، او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي، نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو. په ژمي کې ډېر خوړل کېږي، د لپاره چې هوا سړه اوسي او دا مایان خپله چې دي ګرم دي، نو د هغه لپاره په ژمي کې ډېر خلک کاروي.
اغلی رقیه زیاتوي چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي، نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري. د کابل پوهنتون یو محصل نعیمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري، خو د ماهیانو د اخیستلو طریقه یاد کړي.
زه خپل میمایان تخصي خو من کورنۍ کې مور مې یو پلار مې سکل اخلي، نو دوی کله چې غواړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي یا پخونی دي، نو دوی ګوتک دی په د مایی کچیرې، نو د دوی ګوته چکر لره، نو د پوهېږي چې دا مایی زوړ ده او کچیرې په عادي حالت وه، نو پوهېږي دا ماهیان تازه دي. او بل دا چې غوږې ګوري، کچیرې غوږې سور و نو پوهېږي
نوموړي وایي کله چې کور ته ماهیان راوړي، نو د یوې میلې په شکل نوره کورنۍ راټولیږي او پخوي. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوې دي. ماهی پخوونکی زبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپل لمنګ نه ډنډ کې خلکو دا باور ته واچول د سې حالو چې دا سپینې خېټو میانو په دې شتار باندې پراته، یو رقم دا باور ته واچول زمانه خوړل په چېغه کې ورته واچول نه نه هغې چارګان غونډه مغوبو کې مله سنې چاغه مو خوړل نه سو پیغه کې کوس فاس باندې نغلو کې د سې میانو چې خل به مونږ ورچه مغبم په زاره باندې خو چې بم او چېږي وک دا راځي کې دا څوک نه وې دا میانو موږ وطن ګټه راغه د پرې راغه په خکار خو دوی نه کوي بم چې ما چې چټو بو کې چې و چېږي هغه دا میانو غونډ سخت راځي کې مړی هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي لکه چې ورکړې هغه باندې راځي بیا پس لغیر ټول یا ډیر آسانې دوته خو ډیر تاوان نسیم یانه تاغه
د خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري. اکثره وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکساری پاړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلاله وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې سي انسان هغه نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي، تر څو پورې سي د مایانو نسل تم ډېر ضرر نه وي او هغومره شیره ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شارت د جنریتر سو، بمیدستي سو، یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسیږي. د اسلام له نگاه نه ناروا ده، باید موږ دغې نه اجتناب وکړو، جلوګیري.
مینوالو، په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي، نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پانتون استاد عبد الله کمواله پاړه وای
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شو دا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دغه نعمت همیشه وکړو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دی نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دی چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده